سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د طالبانو حکومت سربیره پر دې چې ټول شمول نه دی ټول نارینه محور دی. روزا اوتم بایوا پرون چهارشنبه د جونیو 20مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت به تر هغه په رسمیت نه پیژندل شي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو فرمانونه لغوه نه کړي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځي او لسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړي او همدې د 2023 کال په دسمبر کې نجونې لا پانتونو منې کړي. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ او غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوي و. صدیق الله فدایی په 2011 او 2012 کلونو کې په موشن کې د نارنج ګل مشاعرې جوړې کړې چې د اروپا له بیلابیلو برخو افغانانو پکې ګډون کړی و. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په بیان کې ویلي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لا یې هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 228,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي چې د شپږو نیم زرو ماشومان لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانستې دي. د 2022 کال د جون په 28 او 29 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. تر پرون له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 نور ټپیان شوي چې سلګونه ماشومان هم پکې شامل و. او د چک رادیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پر ویبپاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریتونه شوي دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د اوکراین خاروال ویچالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د رادیو چک په وینا هکرانو د دې رادیو ټولې ویبپاڼې او همدا رنګ د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو ویبپاڼو رادیو ژورنال او آی رادیو سیستمونه غیر فعال کړي دي. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوي بیا د یوټیوب له لارې خپرې شوې دي. وسمرزو نمړی مطلب راخلو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان ته د نړۍ په کچه هغه هیواد بللې دی چې د خوځو په وړاندې تبعیض پکې ډیر زیات دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د خوځو د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د جنسیتي برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربشو زموږ همکار همین هیواد ته هیواد صاحب تاسو ستړي مشې بخیر راغلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې خبرې کیږي نور جزئیات راکړئ چې ولې افغانستان د دغه جدول په وروستي ځای کې دی.
مننه فریده جان، تاسو ټولو درنو اوریدونکو سلام. د نړۍ شرکت په برخو کې د خزو د وندې پاړه په خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه خبر کړی افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللای دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو نو له ډلې یو سلو ولس په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې خځې په ورستیو کې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه مو پوښتل، خو هغوی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د خځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې مخکښ هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې روزا وطنبای و هم له طالبانو وغوښتل چې په خځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پېژندنې امکان یې نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. مننه.
ډېره مننه. کور ودان همین هېواد و چې د نړۍ اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې نن پرون خبرې شوې دي جزئیات راکړه. لکه څنګه مو چې راپور کې واریده، د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هېواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض ډېر دی، خو دغه ادعاوې تر کومه سمې او پر ځای دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې قمر نیازی نه کړې ده.
ملګری ملتونه چې کوم څارنه کړې ده، نو دقیقا د یو سلو شپږسل اختیوادونو په آخري قطار کې، یعنی آخري ملک افغانستان ده چې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې دي او خپل د حقونو څخه افغان میرمنې محرومې دي. دا یو هغه زغرنده حقیقت ده چې نړیوال هم منلې ده او افغانان یې خپله هم مني چې فلحال په افغانستان کې خزی محکومې دي، محرومې دي او دقیقا د ټولو حقوقو څخه محرومې دي. هغه د پوهې او د زده کړې حق ده چې محروم دي تینا، که هغه فرض مثال د صحت حق ده محروم دي تینا، هغه امکانات صحي امکانات هغوی ته نشته. که د اقتصاد له پلوه د اقتصاد د پیاوړتیا له پلوه ورته وګورو، هم فقر هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، ماشومان خوارځاکۍ سره مخ شوي دي. نو طبعا که دغه نړیوال سروې کوي او بلاخره دغه نتیجې ته رسیږي چې افغانستان په هغه کټګوري کې قرار لري چې بیخي صفر ورته ویلای شو، نو دلته باید نړیوال خپل مسؤلیتونه لري.
هغه لیازي هغه کوم عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند ته لمنه وهلې، یا تبعیضي چلند د افغان میرمنو په وړاندې زیات شوی دی؟
دقیقاً لکه څنګه چې ټول افغانانو ته هم داسې شانتې ټول نړیوال ته واضح ده، د اوسنۍ نظام پر اتاق سره، یعنی د طالبانو حاکمیت ته رسیدلو سره، ښځې خپل د ټولو حقونو څخه په افغانستان کې محروم سو، چې لومړی عامل یې د دوی خپل نظام ده. دوهم، د دوی په نظام کې هغسې کسان چې مرد سالاره دي، د ښځو همیشه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري، په ښکته سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري، یعنی هغوی په ذهن کې، د هغوی په مفکوره کې دغه مرد سالاري شته، هغوی ځان محترم ګڼي او ښځې ته اصلا حق او حقوق نه ورکوي. دغه ډلې ټپلې چې په دوی کې شته، دغه د دوی په مشرانو کې چې شته، هغه بیا د دغه دوهم لامل کېدلی سي. او دریم لامل یې دا ده چې افغانان همیشه شاتګ ته ترجیح ورکړې ده تر پرمختګ. ولې؟ په دې دلیل چې هر نظام راشي یو ځلې مو شاته وړي، یو ځلې مو تحبیقي. نو فلهذا مونږ هم زمونږ ولس هم داسې یو روحیه ځان ته اخیستې ده. اوس یو پلار تر پرونه پورې مبارزه کول خپل د لور د حق دپاره چې د تعلیم څخه بې برخه سوې ده، مګر نن وایي چې حالت ته نو راغلی ده باید وی منو.
آغلی نیازی څه فکر کوئ د دغه حالت د مخنیوي لپاره باید څه وشي په اوس وخت کې؟
افغانان کله په دې باندې ویاړ او افتخار کوي چې مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به واوسیږي. او افغانان با غیرت خلک دي، هیڅ وخت په بې ایجابۍ او بې حیايي باندې نه خوشاله کیږي، که هغه ښځه یې که نارینه یې. نو مون د دغه حالات ته په کتو سره د ټول افغانانو څخه دا غوښتنه لرو چې نړیوال هیڅ شی هم درته ونه کړله، ټولې نړیوالې خپل فریادونه پورته کړله، خپل استازی در واستولی، د اروپا اتحادیه استازی راغی، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغی افغانستان ته، خو نظام کې هیڅ یو بدلون تاسې په حق کې رانغله. نو تاسې خپله مکلف یاستئ چې خپل د حقونو د دفاع دپاره ږغ اوچت کړئ، خپله یو موټی سئ، خپله یو لاس سئ، خپله ورسره کینئ. د نظام هغه مسؤلین چې مخالف د ښځو د تعلیم دي، مخالف د ښځو د کار دي، هغوی کینوئ، صحنې ته یې راوړئ، میډیا راوغواړئ، د میډیا په مخ کې دوی تاسې ته قناعت درکړي.
خاطر پردیس وشه د خزه د حقونو ولا فعال قمر نیازی سره په د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان د خزو په اړه خبرې کړې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې جنسیتي اپارتاید روان دی، په دې اړه د هغوی نظر پختلی و. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د خزو په وړاندې پکې تبعیض روان دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د خزو د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د 146 هیوادونو د جنسیتي برابرۍ د جدول په وروستي ځای کې ځای لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د نوربسته پروګرام درته لرو چې ملالۍ بشیر پکې ستاسو کوربه ده. ملالۍ جانې ستړي مشي.
مننه فریده جانې.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي. زه ملالۍ بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا وایي ک طالبان پر شدو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړ کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې محدودونکي کړنې پای ته ورسي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویل ک طالبان د شوزو او جنو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه لغوه نکړي، امکان یې د رسمیت پیژندلو په برخه کې نسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د شوزو او جنو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر میرمن ډورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنۍ سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او ترڅنګ په نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو شوزو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ د بشري حقونو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت ویم ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. ریچارډ بینټ بیا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي دوی شرعي قوانینو ته بې احترامي نه کوي، خو هغه ټینګار کوي چې د محاکمې او تحقیقاتو بهیر ته په پام سره داسې مسایل شته چې په بشپړ ډول د دغو مسایلو مخه ونیسي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د ښځو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعاله صبري اندړ، د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله فاطمه جلال او د بشری حقونو فعاله صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو ایستي چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی اندر، اوله پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې که طالبان پر شوزو محدودیتونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان یې نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاسو په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترلاسه لمکه خپل سلامونه ونیکې لتاسو ته او لتاسو لاله خپل ټول درنوي ودوال او دی خبرونې نور ملمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته یعنی جوته داسې په هیواد کې پر ښځو باندې واقعا ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان چې هغه د افغانستان ښځې دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د ښځو حقوق یعنی په هغه ډول چې یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین سنن هغه ټول بشریت او نورې وادنه په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخواه موضوع نه ده چې که چیرې دوی وغواړي طبعا یعنی متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. یعنی دوی که چیرې دوی مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو په رقم هغو ته تامین ورته ورکړي او نو تر هغه سي د دوی حقوق ورته ورنه کړي طبعا نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنی په پام کې نیول شي هغه به درته ورکړ شي. نو طبعا نړۍ د واضح خپل ټولو راپورونو کې یعنی وار په وار یعنی همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنی کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي نړۍ به دوی طبعا په رسمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنی نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو په رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري طبعا نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال استاس څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غوښتنو پورې تړاو نه لري بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي. استاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نورو ټولو هیوادونو چې د دغه ټولنې برخه دي د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟ بلې جلال ستاسو ژغ موږ ته داسې ډېر تت راځي که تاسې مایک خپلې خولې ته لږ نږدې کړئ کېدای چې موږ ته سم راسي. بلې و تاسو کولی شئ چې خبرې دوام ورکړئ.
افغانستان کے طالبان سے حکومت طریقہ دے وہ جنگل سے
تمام
تصدیق کیږي او په رسمي ډول څنګه عمل کیږي.
مننه اغلی جلال. اغلی حمیدی، تاسو د اغلی جلال څرګندونی واوري دی، دوی ویل د خپل خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د شوزو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د شوزو حقونو ته هیڅ اهمیت نور کوي یا شوزو ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې دا ډول خبرداري لکه روزا او تنبایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
تاسو د خبرونو مېلمنو او ریډونکو ته سلامونه وکړي. کوم سرګا اندونه چې د ملګرو ملتونو د استاد د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 350مه جلسه کې اجلاس شوی دی. البته دا تقریبا زه تکراری په دې باندې بولم چې دا په کراتو باندې دا څرګندونه وشوه. د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شو، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا دوه میاشتې وروسته د دوی دوه کاله پوره کېږي، په دې دوه کالو کې دوی د میرمنو د پرمختګ دپاره، د ښې حکومتدارۍ دپاره، د ښې دولتدارۍ دپاره، دولت او حکومت خو دوی ته ویل هم نه شو، ځکه د دوی په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلومې نه دي، دوی قانون مداره نه دي، دوی د کوم چوکات تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوونکي. هغه ټول شموله حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو به بادي خبرې دي د یو حاکم ډله لپاره. نو په کاره دوی اوله قدم کې دغه خپل ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې دوی د میرمنو په وړاندې قطن دوی کوم برنامه، کومه ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا هغه استازي چې د بشري حقونو د تحفظ لپاره دوی سره کښېني، یا د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره، دوی ورته ډېره داسې دا مسایل داسې بابیزه مسله ګڼي. او نن په سبا باندې په تېره دوره کې هم دوی ثابته کړه، خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 5 کالو کې دوی پرته د دې چې د میرمنو د وروسته تګ لپاره دوی اقدامات ترسره کړي، په دې دوره کې په دې 2 کالو کې دوی په سیستماتیک شکل باندې منګ دې ته نه سیستماتیک تاوتریخواله وی او نه سیستماتیک توپیر ورته وی. البته د دې خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دې سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې د میرمنې د ټولنیز فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دې لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه او چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغه کار کولو د هغه ادارو دلمن زوړو چې یو خانمونه د خزو د چارو ریاستو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقوقو د حمایت لپاره وکړه، چې یو خط موجود نه، یو تګلار موجود نه، یو حقوقي چوکاټ موجود نه. د دې نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغه ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسونو، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت د ملګرو ملتونو وزوه او فقې کې امضا کړې ده پرته د قید شرط. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1015 ګڼه پریکړه لیک 1016 او همداسې راځو نورو داخلي اسناد ته چې د اساسي قانون نه نیولای بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه دا ټول دی رنګ. نو دوی نه په اوس موږ د چی کله چې څوک قانون ونومني، او همیشه هغه ډلې چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلوي هغې قانون مداره نه دي، هغې خپل موجودیت او خپله بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دوی تیر دا ثابته کړه چې دوی د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي، نو سنۍ دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دې ویناونه د عملي اقدام لپاره لاره خلاصه شي؟ او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي، دا امیدواري شته چې وروسته د دې به عملی اقدامات تر سره کیږي او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په خپل راپور کې ستونزې هم درج کړې دي، خپلې غوښتنې هم ویلي دي او خپل وړاندیزونه هم ویلي دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید، ځکه یوازې قشر ته د جنسیت پر بنا باندې خپل د حقونو نه محرومي او هغې ته مذهبي مسایل بانه کوي، هغې ته د دیني بیا د دین او مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دوی په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نور اسلامي هیوادونو دریس چې دوی ولوستل او د دوی متفاوتې کړنې موږ ګورو په نورو نړۍ کې، که مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي، که جمهوري نظامونه دي، که امارتي نظامونه دي، د هغې کړنو موږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به، د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې موږ بېلګه ونه لرو، لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب دی چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي، او دوی د میرمنو په پوهاوي کې، د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري، او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري. که چېرته میرمنې پوهاوی پیدا کړي د میرمنو د پرمختګ کې، په پوهاوي کې، په زیان بسیاینه کې، دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي او مختلف پلمې د دې دپاره لټوي چې موږ ګورو چې راز راز پلمې، او که دوی دا ومني، که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې وه، خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ماته پایله به داسې پایله نه وي چې هغې ته موږ هیله من اوسو او د هغې څخه موږ هیله ولرو. ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغییر راوړي، هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصاب وي، نصاب د جګړې نصاب وي، چې موږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونست او فلانی مجاهد و، یعنی دغه مسایل وو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسهانو کې څه پیچکاري کړه، او پایلې موږ ولیدې چې پایلې په څه شکل باندې وچې. یو نسل زمونږ داسې نسل وو چې هغه د خبره په ذهن کې د دوی تعبیز، توپیر او بدبیني پیچکاري شو، چې اکثریت د دغه نصابونو، د دغه درسي ماحولونو، د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو، د هغې نه متاثره وه، او تاثیر یې منفي هم په ټولنه باندې، هم په افرادو باندې، هم په فامیلونو، هم د هېواد په راتلونکي موږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي، دا به هم ډېرې بدې پایلې ته، نه د افغانستان دپاره، نه د ګاونډیو هېوادونو دپاره، د سیمې د هېوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه، زه به په هغې ابادم خبرې وکړم.
مننه ډیره اغلی حمیدی. اغلی اندر، ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دی ویل دي چې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو څخه باید پراخ ملاتړ وسی، او د دې ترڅنګ پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعید ضد کاري ډلې څه معنا لري؟ د دې په خبره کې چې دی ویلې دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسی، او دی ویلې دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسی چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنا لري؟ یعنی ملګری ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري، او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي، او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ بندي کوي، او موږ د بندي کېدو له خطر سره مخامخ یو، ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي، نو موږ په خپله په لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د ښځو څخه به یې وکړي، دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا، یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپور چې یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه وروستیو کې ورکړ شوی ده، هغه څه چې یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي، یعنی په وینا کې که چیرې دا په عمل کې تطبیق شي دا به ډېر زیات مؤثریت ولري. که څه هم تاسې وویل چې د هغو تطبیق په اوسني شرایطو کې د هېواد د امنیت واقعا ډېره زیاته سخته ده، ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم که چیرې یو ډېر کوچنی دروازه هم د افغانستان د ښځو د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصېږي، له هغو چې باید ملاتړ وشي. نو طبیعتا ملګري ملتونه کولای شي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې شته باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده، تر څو په داسې شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي، هغوی بیا ولا کې کولای شي تر څو یعنی هغه هېوادونه چې طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي، د هغوی باندې فشار راولي تر څو دوی وکولای شي د غوله طریقه په داخل د هېواد کې د هېواد دننه د ښځو حقوق ورته ورکړ شي. اما په دې شکل هغه ښځې که د هېواد دننه خپل غږ پورته کوي، یعنی هغه اوس په اوسني شرایطو کې ممکن نه دی، ځکه هغوی بندیان کېږي، د سړک پر سر باندې وکل کېږي او نور قسم قسم شکل د اشکالو خشونتونو سره مخ کېږي، نو دا په دې ډول باندې ممکنه نه ده. ولې بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولای شي، له مختلفو انتخابونو چې دوی کار اخیستلی شي، یو هغه ممالک چې طالبان حمایت کوي د هغو له لارې کولای شي دوی په طالبانو فشار راول تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړ شي، او بل په زمین کې د هېواد د نیمې کولای شي دوی له بعضې سپین ږیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مؤثریت به ولري، که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي، ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه فکر کوم هیڅوک نه لري. یعنی دا که څه هم د هېواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هېوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده، ولې بیا هم د هېواد د نینې یعنی خلک خپل د خپل وضعیت په حساب کې باید خپله تغییر راوړي. یعنی څو کسان به ووځي، څو کسان به اس کې، څو کسان په مقابل کې به دې خنډ واقع شي، ولې د خلکو زور څوک نه لري. اما په یو ځینی لار کې ملګری ملتین کولای شي یعنی که وغواړي په واقعي ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي، یو لارې دا ده چې په د طالبانو حامی هېوادونو باندې فشار راوړي، او دومره لارې دا ده چې دوی یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې هلته له بنیاده دا مسله باید حل شي. اوس نه د ښځو مسله، د ښځو حقونو مسله د افغانستان کې د هېواد دننه نه مطرح کېږي. هغه نظام چې نظام موږ نه سو ورته ویلی، هغه څه چې یعنی څوک چې یعنی قانون نه مني، قانون مداري ته ژمن نه دي، نو هغوی به څنګه نړیوالې فیصلې ومني؟ له بنیاده د افغانستان مسله باید حل شي. هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي، د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي. کله چې هغه شکل ونیسي، طبعا د ټولو ادباو حقونه د ښځو په کې خوندي شي، او په دې شکل باندې په ویناوو کانفرنسونو خبرو طبعا یعنی دا به تاثیر ولري ډېر کم، ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیو باندې باورمن نه دي، ولې طبعا دوی هم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري. نو که نړیوال کانفرنس جوړ شي د افغانستان مسله له بنیاد حل شي، دا به ډېر مؤثر او ډېر به ښه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، ستاسو څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی ویل چې د خلکو د رایو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسی، او نورې ستونزې به ورسره قرار قرار حل سي. دا کار ستاسو په نظر څنګه امکان لري؟
مننه خور، زما فکر چې دا امکان څخه ډېر لري. دا یو هغه وخت کېدی شي چې مثال یو حکومت وي د رایې په واسطه ټاکل شوی اوسي، او خلک اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه منو، یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه منو. هغه وخت دا یو زورګویه ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هېواد نیولی دی. دوی سره د که چېرې خلک مظاهره وځي، ځل چې دا اندل خو کېدی شي چې دیدن کې هم اوسي، ننګرهار کې، په خوست کې، او ځینې نور ولایتونو کې دوی په وړاندې ډېر سخت هغه وشو، هم وشو ودرېدل. کله چې دوی راغلل، همدارنګه په پوهنتونونو کې کله دوی لومړی ځل لپاره په ننګرهار کې بند کړل، دوی ته ډېر جدید جدید برخورد وشو د طالبانو سره. حتی د کور په کور دوی ورته کسان ولیدل که چېرې تاسو شاته کښېنئ نو تاسو ځان په خطر کوي. موږ د ډېر مثالونه لرو چې سپینغر پوهنتون کښې درې جانې محصلین متاسفانه متاسفانه موږ د لاسه ورکوي څه پوهنځي محصلین ول د دې په څنګ کښې همداسې نورو پوهنتونونو کښې خو دا د رژیم تغیر چې مثال په رایه باندې وټاکي د هغه وخت امکانات لري چې هغه په خپله رایه باندې ټاکل شوي دا دوی راغلي دي په زوره هېواد نیول دی او دوی سره بیا امکان لدی نه شي چې موږ دوی لپاره دا وکړو چې دوی مثال په رایه باندې انتخابات وشي او یو کس وټاکي تر څو د ښځو حقوق په کښې هغه شي خوندي شي. دا تقریبا ډېر دی اوڅخه امکانات څخه ډېر لرې کار دی انتخابات شي او دوی یو امیر المؤمنین یا مثال یو رئیس جمهور وټاکي.
مننه آغلی حمیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ ته دغه راپور په ځواب کې ویلی دی چې دا راپور ناسم او بی اساسه دی او همداراز ده ویلی دی چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې که څوک د بشري حقونو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
البته هر ډله چې په افغانستان کې کار کوي ځکه ما خپله د بشري حقونو په کمیسیون کې کار کړی مختلفو نړیوالو ادارو چې هلته کار کړی د افغانستان د جغرافي هغه ارزښتونه په نظر کې نیولي دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي تاریخي ارزښتونه او هر څوک چې په افغانستان کښې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کښې نیسي که هغه د افغانستان افراد دي او که د بیرون نه د افغان ولس خلکو ته د خدمت دپاره راځي او د کار دپاره راځي هغه هغې ارزښتونو ته ګوري. مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده البته مجاهد صاحب دې وایي چې آیا تر دې مخکې د افغانستان خلک مسلمانان نه افغانان نو هغې ارزښت نه لرلو هغې دپاره ارزښتونه معیار نه په ژوند کولو کښې په هره جغرافیه کښې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي د اغېزې ولس اکثریت ولس البته استثنا به په عرض کي اکثریت ولس مطابق د هماغه ارزښتونو خپل ژوند عیار کړي. او مجاهد صاحب چې داسې وایي ریچارډ بنټ خو به د یو ریسرچ مخې چې حداقل د لسګونو کسانو سره ښځینه او نارینه وو سره هغې په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې ترسره کړي دي د هغې معلومات یې راغستي دي د میډیا نه او موږ او تاسو ګورو چې ایانس چې عجبه بیان د مېرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی کوم ارزښتونه په نظر کښې نه دي نیول شوي خو مجاهد صاحب د یو دغه دلیل دې مستدلله وړاندې کړي که نه چې د دغه دلیل پر بنا باندې آیا دوی اوس ارزښتونه خلکو ته ښودي دغه میلیونونه خلک چې په افغانستان کښې ژوند کوي دوی ځان دپاره ارزښت نه لرلو دوی ځان دپاره حرمت نه لرلو د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو دوی د مسلمانان نه وو آیا دوی اوس اسلام خلکو ته ودي خو دا خبره د دې نه مستدلله ده نه مدلله ده نه که ووایو چې د واقعیت نه لرې خبره ده چې دوی کړې ده او دا موږ او تاسو ګورو چې د مېرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت روان دی دا چې دوی په سترګې پټوي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بېله خبره ده خو دوی دې د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي مستنده نه وي یو تدقیق پې نه وي شوی د خلکو نظر پې نه وي اغوستل شوی حداقل دوی دې بې طرفانه یو پلاوی وټاکي ودې وایي چې دغه کسان یا ودې وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچا لاړه نورې ادارې لاړلې هلته د اف نړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کښې د بشري حقونو سرغړونې موجودې دي تنها د مېرمنو په وړاندې نه په مختلفو دغه دی چې نن وایي چې موږ اسلامي جزاګانې تطبیقوو آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په همدغه شکل دی چې دوی ترسره کوي دوی د اسلامي مجازاتو د تطبیق دپاره کوم نیال لري هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي هغه امین اشخاص دي هغه په دې باوري دي یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس د لارې د سر نه نیسي او هغه وخي او ټکیي د هغې په وړاندې د هغې انساني کرامت ته سپکاوی کوي صحیح دی چې جرایم په ټولنه کښې او د جرایمو د مخنیوي لپاره شرایط او عرص په یو وخت کې په اندغه صدر د اسلام کې عبد سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې ولګ هلته حاکمه وه، که یو چا لومړني توکي ته ضرورت لرلو هغه سرقت کړی دی، هغې باندې عبد سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي، یا د دوی دغه چې نن ورته دی امیر المؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی، چا تر اوسه لیدلی دی، د دوی دریس چا ته معلوم دی. دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي، د یو تعامل په اساس باندې کار کوي، خپله برنامه، خپل پلان او خپله اجنډا لري. هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو همهغه خبره به یي چې اوس ستا وخت هم پوره دی، نو نورزا په مخه دخه چې وخت پوره شو همهغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی، پلان یې ورکړی دی د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده، د هغې موخې ترلاسه شوې، بیا به د دوی ګروپ هم ختمې او د دوی عمر هم مخ په لنډېدو دی په دغه کړنو باندې. دا کړنو دوی خپل عمر لنډ کړ، ځکه صحیح ده چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات وو. دوی دوی مبارزه خو دوی خوویل چې موږ د عدالت لپاره مبارزه کوو. کومې کړنې د دوی د اسلام خوالنه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو ترمنځ ویلي، دوی نه دي ویلي چې ته میرمنې د خپل حقونو نه محرومې که. بیا موږ د دوی ویناوې ګورو، هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي، هغه ودرېږي سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي، بس هغه کارونه دي ترسره کوي. موږ سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو، د هغې ویناو د دوی ویناوې چې مقایسه په دې کې کوم توپیر نشته دی، نو موږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو، یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري. دوی فقط د ځان د بقا دپاره، د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه ټول نومونه خپل د لمنه لري کي موږ د ټول لس نه وباسي، میرمنې یو وسیله ګرځولی دي، په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي، په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني. او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دوی ته روان دی، اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی. خو هغه مرستې موږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده، هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمند دی، صدمې لیدلې ده، هغه کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي، نورې ټولې د همدې په تعاملاتو باندې دغه د مرستو.
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندر، د روان کال د اپریل په 13مه نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد ال عیسا د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د په یوه مرکه کې چې پر خپل ټویټر پاڼه باندې خبره کړې وه، ده ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد ال عیسا دا هم ویلي و چې تر ټولو تره او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریه ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي، چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ مسلمانان، نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوي ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي، لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار راګرځول؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې دوی په خپل هغه اعلامیه او راپور کې ویلي دي، یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی که چیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوی او په پیژندل شوی دي په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي. طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیره زیاته لري خبر ده، نه تنها داسې د افغانستان ښځې له د حقوقو څخه محرومي، بلکې د په یو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او ننات هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادوینو عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډیرایو کې لکه څه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده، یا نور اسلامی ممالک جمک دی گاونډای هوا چینه دی اکثر الته روزل سی ویډیو مالته دی مبناو پښولو کلو کې دی کورو نو ځوان دلته د اوسم ال اکثر ځوان کې دی فامیلونه مالته دی هغه په شکل باندې نه ځوان کې یا د خزو حقوق په کوم شکل باندې ور کوي اما متاسفانه د مخ په یوات کې افغانستان کې ارغه استخباراتي ارغه بل برنامه سي نه دي تور کړ سوی د سي هغه د فوازي ته باندې افغانستان دی آینده اوس ان له یو شکل د اشکال تهدید او محرومیت سره مخ کول دي نو کبه دا یو شرعي مبنا نه لري نو هغه په ټول ممالکو کې د وازي خبر ده ولی په یو شکل باندې کېدل سي کچیر واقعا د اسلامي هوادونه یا نړیوال اسلامي سازمان نړیوال ستر علما غواړي زینه دا موضوع دی تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارک تر کوي کدی غواړي چې واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسي او نه تنها د افغانستان خزي نور څه هم محرومي پاتې او اسلام هم په شکل د اشکال متضرر سي خدای مکړه نو دوی باید عملا لاس پکار سي یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکول سي ترڅو یعنی طالبانو ته یعنی دا وایي ترڅو یعنی تاسو دا عمل اصلا د اسلام سره کوم ربط نه لري دا صرف یو وینا او دوه وینا باندې نه کیږي دوی باید عملا یعنی په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایت نکړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او بل ترڅنګ هغه وادونه سي هغه بعضي وادونه خصوصا د دوه وادونه استعمال ډیر واځي دي حمایت کوي او هغه خپل اسلامي وادونه دي هغه باندې په شکل باندې فشار راولي ترڅو یعنی دا مسله واقعا ډیره زیاته خطرناکه ده نه دي چې جلوګيري وسی یعنی دوی باید عمل کې نه د خپل وینا ثابت کې نه په وینا کې دغه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار لدوی چې وینایستي اسلامي هوادونو دا د ترڅو د مشترک شکل په دغه ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان لخوا او د ټول اتباعو حمایت وکړي.
مننه غلی اندر اوریدونکو د یادولو وړ ده چې غلی فاطمه جلال رابطه لمر سره قطسوي د موږ هڅه وکړه چې دوی بیرته وصل سي خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونې سره وصل سي او خبرو ته دوام ورکړو. غلی حمیدی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې غلی جلال موږ سره وصل کیږي. د طالبانو حکومت د غلی الیسا د شاغلی الیسا دا خبرو ته چې د ویلې د چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسمو پریکړو ته د اسلام نوم ورکول سي د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه وشو دلی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هم څه نه وویل په دې برخه کې خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویلې دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شذو حقونو ته درناوی لري. دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم وضاحت ورکړی دی چې د دوی هدف څه دی. تاسو خزمه پښتنه دغه د چې آیا د الیسا خبرو ته د طالبان حکومت تاسو په نظر ولی خبرګون نشي خو د ریچارډ بنټ یا د ډول نورو د ملګری ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او و ارادوي
البته د خبرګون نه خودل د دینه تر مخه خود د کمیډل د خواکم دریز او خبرګون اسلامی علما او د نظریاتو پاکله یا د اسلامي وادونو د نظریاتو پاکله چې د کرني اسلامي علما او تا مفتیانو تا اسلامي وادونو ته د اندیښنی وړ پدی باندې چې د دې دغه کرندو ته خپل د اسلام نوم ورکړي د اسلام د نوم لاندې د پوښښ ورته ورکړي او د دې ټول کرني د اسلامي شریعت سره په مغایرت کې ځکه هغه د دغه متونو نه تعریف لري تفصیل لري او تعبیر لري هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه څه شکل دی یعنی اهل د مسلک دی اهل د تخصص دی په دې برخه کې مونته د دې د بازي استادو د ریزم نووري د چوي ویل چې هغه پیچ باندې دی د زمونږ داخلي خبرې دی د دې په کې قطعا کار نشته مونږ په یو خپل کار او دې وسفوري د خلکو توازی کړي نه مثلا د اسلام د ایجاب د لپاره اول خبره کوله د په اسلام کې خو د ایجاب د لپاره خپل تعریف دی د هغه لپاره کتلا نشته کنه چا ته وای چې ته په څه شکل باندې ته چا دری په سر کا ته بوخرا په سر کا یا ته ټول لباس واغوندو یا ستلاس دوی پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ او تاسو ګورو چې واضحان د شرعي کړنو سره کوي. اسلام یو واحد دین دی او په میلیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي او میلیونونه خلک د دې دین د پیرو دپاره دي، خو د هغې دپاره یو واحده تګلاره ده. داسې خو نه دی چې دوی خپله د اسلام دایان دي یا دوی خپله اسلام چې کله کامل شوی دی هغه موضوعات هم معلوم دي چې په کومو موضوعاتو او په کومو شرایطو باندې کامل شوی دی، هغه کړنې معلوم دي. موږ کسادر د اسلام تل پرېښو د ښځو حقونو دپاره چې مثلا وروسته د جاله په دورې نه کوم کارونه شوي، کومې کړنې هغې ترسره کړي دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده، مثلا په دې کې اجماع شته دی په ډېرو مسایلو کې، په ډېر مسایل چې نوي ایجادېږي په هغې باندې علما کینی اجماع پې کوي، خپل نظر پرې ورکوي. نو هغه مفتی معلوم دی، عالم د جهد د دین معلوم دی، اهل د تخصص معلوم دی. دا خو نه شي کېدی چې هر څوک د دوی دا خبره د قدرت خبره ده، نه د شریعت خبره ده. د دوی کومه کړنه هغه د شرعي اصولو باندې عیار دي. دوی اوس د قدرت واقع د دوی په لاس کې دي او موږ د تاریخ په اوږدو کې کزیر شو هر ډېرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه کړې. د قدرتونه د زور او جبر دپاره کارولی دي، قدرتونه د بې انصافۍ دپاره کارولی دي. آیا د دوی دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې دوی اوس تر سر کړي؟ دغه تصامیم چې دوی نیسي، فیصله خو ورته په دې نشو ویل، ځکه فیصلې د جرایمو په وړاندې، د مجرمینو په وړاندې، د سرغړونکو په وړاندې، هغه د محاکمو کار دی، هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دوی نیسي، دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همداوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو هم نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو دپاره صرف هما یو کتاب دی چې دوی په بعضو مواردو کې ابتدا کې دوی ویل چې د 1993 قانون ته به دی کال مراجعه کوي. په اخره کې د هغې نه هم دوی ولیدل چې بعض مسایل د دوی د کړنو سره په مغایرت کې دي، انکار ترې وکړو. دوی چې کومه خبره کوي خو دا د خلکو ته واضح کړي چې زمونږ تصمیم اوس په دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د له منځه وړلو دپاره چې مهم مزل دی افغانستان بخنه غواړم، دوی اوسه پورې کومه ستراتیژي نه لري، کومه تګلاره نه لري، متخصصین نه لري. د دې دپاره دوی هغه اصول پرېښي دي او په فروعاتو باندې دی سر دي. هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات د په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس د افغانستان په میلیونونو ولس د فقر د خط لاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بې ځایه شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به مېرمنې به خپل د صحت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه معضلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دوی ځان خو چپ نه دی نیولی، ځکه تر مخه د دوی ډېری استازو د اسلامي هېوادونو د دریځونو په وړاندې دی خپل نظر څرګند کړ او ویې ویل. او په بعضو ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا یا د دوی دغه د مستقره خپله خبره باندې ودرېدل دا یو حمایت دی، لري دی ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانګهای د هېوادونو د غړو سره د دوی ناستې د پردې تر مخه او د پردې تر شا، یا د نور خوا د دوی ډاډ دا د دوی په دې خپله خبره ودرېدل او هغه خبره چې د هر څه سره په مغایرت کې دي، دم بي سره دي چې دوی په دې خپلو خبرو باندې ولاړ دي او فقط هماغه صرف هغه غواړي چې هغه خپلې غوښتنې د دوی او خپلې برنامې او خپل پلانونه د دوی عملي شي. دوی که ملاتړ نه لري، حمایت نه لري، د هېڅ وخت په دا رقم خبرو باندې، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت په عمل لومړنیو کلونو کې د تاسیس نه را په دې خوا هغه ستاسو د ملګرو ملتونو غړی دی او د هغه قوانین او هغه قواعد چې د په نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباع او د ژوند د بهبود لپاره وضع کېږي. افغانستان تقریبا د نهو کنوانسیونو عضویت لري، خپله د ملګرو ملتونو عضویت لري. نن یو سند هغه نه عملي تجمن نه دی، نو دا کړنې البته پرته د یو پایې او اساس او پرته د ملاتړ او حمایت نه دي. خدای دې وکړي چې زما خبرې اوږدې شوې نه وي او ستاسو
مننه. اغلی اندر، تاسو د اغلی حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. د اغلی حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي، خو ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې څه ډول کېدای سي چې نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د ښځو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي او ښځې وکړای سي چې په د ټولګ باندې په ټولنه کې ژوند وکړای شي.
دقیقا زه د اغلې امیدي خبرې تاییدوم چې هغه ډېرې دقیقې او پر ځای باندې دي. یوازینی د حل لارې دا ده لکه څنګه چې دوی افغانستان ته په هغو شکل باندې راغلي، دوی د دوهې د توافقاتو په اساس باندې راغلي، هماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملي سي. کله چې هغه عملي سي نو طبعا هلته به د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي سي، ځکه د هماغه توافقنامې هغه مواد سي هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ولو هغه عملي سول، ولې هغه څه سي د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه دي عملي سوي. هماغه توافقنامه باید تطبیق سي، ځکه که ملګري ملتونه په رښتیا شکل هم غواړي چې افغانستان د ښځو حقونه او د ټول اتباعو حقونه خوندي کړي، نو هماغه توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوې ده او اجرایي ضمانت یې هم دوی په غاړه باندې اخیستل دی. نو که چېرته توافقنامه په ښه شکل باندې تطبیق شي، د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، یعنی یو بین الافغاني سوله وشي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي. اوس تر نه دا مسله نه ده مطرح شي، یعنی هلته صرف ښځو ته اجازه ورکړ شي تر څو دوی ولاړ شي مکتبونو ته یا ولاړ شي پوهنتونونو ته یا د کار دفاتر کاري دفاتر وته یا پرستنیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون اجازه ورته ورکړ شي. بلکې دا مسله هم مطرح ده چې چیرې یو ماشوم یو انجلۍ یو ښځه یو هلک مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي، هغه نصاب په څه ډول باندې د هغوی هلته څه تدریس کېږي، یا مثلا کاري دفاترو ته ځي هماغه په هغو کاري دفاترو کې د دوی حقوق په کوم ډول باندې خوندي دي، یا د افغانستان نور د اوس راتلونکي یعنې ډېر مسایل دي دې موضوعاتو ته تړلي موضوعات دي. نو په دې خاطر باندې د ښه د حل لاره بنیادي د حل لارې دا ده تر څو د دوهې توافقنامه عملي سي، په یو په تطبیق سره به کولی شي افغانستان د ښځو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي سي. اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې افغانستان ښځې خپل حقوق ته کوم څه نه باید دي ته ورکړ سي. یو غوښتل دي، یو باید ده، یعنی یو خو د زړه غوښتنې دي بل هغه کوم څه چې باید تطبیق سي. نو دلته دي باید بس ډېر زیات مطرح ده او ډېر زیات مهم ده. نو په یو شکل باندې کېدل سي تر څو هغه توافقنامه تطبیق سي او په خپل اساس باندې کېدل سي د افغانستان د ټولو اتباعو حقوق د ښځو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې سي.
مننه اغلی اندر. اوریدونکو زموږ د خبرونې نور بس دی، وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو میلمنو څخه اغلی صبری اندر، اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینه حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یې وستی او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.